السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ د 2023 کال د فبرورۍ 11 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو پروګرامونه هم تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه اوریدلی شئ خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه السلام علیکم اول د خبرونو سرټ کې قانون پوها اسما جانگیر نن وفات شوه د عوامي نېشنل ګوند مشر وای د بلوچستان پختون میشتې سیمې د هم په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او نن د ایران د اسلامي انقلاب نه دیرشمې کلیزې پر مهال ولسمشر د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل نومیالی قانون پوها او د بشري حقوقو فعال اسما جانگیر د شپږ پېټه کلونو په عمر کې وفات شوه پاکستانی رسنۍ وای اسما جانگیر بیګا روختون ته وړل شي و چې نن مړ شوه د نوموړي خور د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د اسما جانگیر مړینه نه یوازې د دوی د کورنۍ بلکې د پاکستان د ټولو خلکو لپاره یو تشاره منځته کړه اسما جانگیر د پاکستان سپریم بار کونسل په خانه مشروه او د جمهوریت لپاره لسیزې مبارزه کړی و نوموړي د فروری په اتمه په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته هم ورغلی و او د خپل ملاتړ اعلان یې کړی و د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې د هم د خیبر پښتونخوا برخه شي تېره ورځ په پېښور نشتر حال کې د ملګري وکیلانو د غونډې پر مهال اسفندیار ولی خان وویل
بلوچستان کوم د پښتنو علاقې دي چې هغه دې صوبې ته راشي چې پاکستان دی چې پښتون دی په پاکستان دننه یو وجود شي او یو اړ شي هغه هم تاسو
اسفندیار ولی خان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټه اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې ته په اشاره ویل چې موجوده حکومت هم د نواز شریف د ګوندې نو بیا ولی موجوده وزیر اعظم د کمیټې سپارښتنه نه مني په اسلام آباد کې د قبایلي سوانانو مدني فعالانو د پښتنو نورو سیمو احتجاج کوونکو مهلت ورکړی چې که حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې عملي نه کړي نو یو سل به بیا د احتجاج لپاره راغونډیږي د احتجاج کوونکو پرون په اسلام آباد کې پرلت د یوې میاشتې لپاره اوسنډو د احتجاجي ناستې یو مشر مجاهد وزیر بیګا مشال لیډیو ته وویل
مونګه دا وزیر اعظم صاحب سره ناست او شوا بیا چې کوم دی ڈی جی ایس ار سره او شوا بیا غن اروستو چې کوم دی ڈی جی ایس ای سره او شوا کنه د دې شوروټی نه اروستو بیا هم مونګه نه پاسې د لوخو چې کله مونږ ته بلی کلو په صورت کې زمایدا او شوا نو چې بیا مونګه دا فیصله وکړه چې اوس باندې د یو میاشتو لپاره دا درنه دی هغه وزنډوي
د احتجاجي لاریون د جنوري له شپږشتمې نیټې له ډېر اسمل خان اپیل شوی و د کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته د فروری په لومړۍ نیټه ورسېده ولته د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر وای نن په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کې د زن پاړه غونډه کوي د سازمان مشر شوکت عزیز مشال لیډیو ته ویل د نننی باس په پای کې خپل راتلونکي کړنلاره ټاکي هغه زیاته کړه
اصل مقصد دا دی چې را فاټا کم اصلاحات روان دي آیا د دې کې فاټا څه مستقبل مونږ ته ځوانانو ته یا د خلکو ته کار کیږي فاټا مستقبل په دې کې شته دی او په دې باندې بیس کیږي چې دا کم اصلاحات په دې باندې امپلیمنټیشن څومره شوی دی جیسا کیږي نو بعد کې به بیا مونږ ته کم دی د آئنده لایحه عمل اعلان هم کوو
شوکت عزیز زیاتوي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډې ته د پارلیمان ځینې غړي زده کوونکي پوهان او فعالان ورغلي دي د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمه ایز امنیت لپاره په شریکه کار کولو ټینګار کړی دی د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلون سره په واشنگټن کې لیدلی او دوه اړخیزه تعلقاتو په ګډون یې په سیمه ایز معاملاتو خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو بیګا په خبر کړي بیان کې د حسن اقبال په حواله ویلي چې راتراګریز جنگ د پاکستان قومي کړنلارې برخه ده په دې موقع جان سلون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري باید د سیمه استحکام او امن لپاره د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د ژمي په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرشوبلا وختې ده د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته ویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګي یې هم وژل شوي دي د وزارت چارواکي وایي په ننګرهار جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله سپل شوې ده او لا هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي عملیات دوام لري د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن د ایران د اسلامي انقلاب نه هدر شمه کلی سال منسل کیږي. په دې موقع د هواد ولسمشر حسن روحانی په سیاست کې له موجودو خلکو یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. ایران نن په داسې حال کې کلی سلمان سي چې په هواد کې سونه وړاندې د حکومت ضد احتجاجونه وشول. نن په سلګونه زره کسانو د حکومت لخوا جوړو شوو لاریونونو کې برخه واخیستا او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه یې ورکړل او د دې هوادونو بیرغې یې وسوسولې. مظاهره کوونکي په تهران کې ازادۍ څلور لارې ته ولاړو چېرته چې ولسمشر حسن روحانی وینا هم وکړه. دا امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي امریکا او جنوبی کوریا اوس هم د شمالي کوریا په اړه په پالیسۍ کې متحد دي. نوموړي پرون وویل دی او د جنوبی کوریا ولسمشر پر دې سلا شوي دي چې شمالي کوریا خپل اټمي او بلاستیک میزایلو پروګرام نوي پرېښودي تر هغې په اقتصادي او پرمختیایي توګه یوازیتوب ته د دوام ورکولو ضرورت دی. پینس د جنوبی کوریا مشر سره دا خبرې د هیواد په پینګ چانګ ښار کې د ژمی اولمپیک لوبو کتلو لپاره په سفر کې کړي دي. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په شام کې په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. دا لږ وروسته ده چې اسرائیل په شام کې دننه هوایي بریدونه ترسره کړل. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیګا په یو بیان کې ویلي چې ګوتریش په شام کې د پوځي تاوتریخوالي حالات له نسبي ساري او د خطرناک حالات نورو سیمو ته هم غځېدل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو مبارزه اسما جهانگیر د شپږ شپېتو کالو په عمر کې مړ شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي باید د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي شي. په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو د احتجاجي ناستې مشران وایي په تیرو لسو ورځو کې تر اویاو زیات لا درکه پښتانه خپل کورونو ته راغلي دي خو ځینې لا هم اورک دي.
او خبره دا ده چې کرفي لګېدل ده، فوج کرفي لګولې ده. دا باید یو خیر آباد نه بې درکه شوی دی. زما زوی غریب مزدوري کوله دی، یعنې ترکیې پالش کوله.
او د پېښور په ایډورډ کالج کې د یوې کلتوري میلې حال درکو.
مختلف سٹالز دو خیبر پختونخوا مختلف سٹالز دو چې پکې مو هیستوریکل هینډی کرافټ سی یو کوم چې مطلب ډیر زیات سلو کالو نه زیات تاریخ لري.
د مشال ترڅنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو. د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو مبارزه اسما جهانگیر د شپږ شپېتو کالو په عمر کې نن مړه شوې ده. د پاکستان سرکاري راډیو او نورې رسنۍ وایي اسما جهانگیر د خالی په شپه ناوخته روغتون ته وړل شوې وه چې د اتوار په ورځ مړه شوه. میرمن جهانگیر د بشري حقوقو فعال وه، د پاکستان سپریم بار کونسل پخوانی مشره وه او د جمهوریت لپاره لسیزې مبارزه کړې. نوموړی د فبروري په اتمه په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته هم ورغلی وو او د خپل ملاتړ اعلان یې کړی وو. د هغې د ژوند او مبارزې په اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه. زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له باچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظره پاکستان دی.
دا د اسما جهانگیر وروستۍ وینا وه چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پښتنو درنیت وکړه. هغه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړۍ کې د یو داسې مبارزې په توګه مشهوره وه چې ټول ژوند یې د اساسي قانون، قانون واکمنۍ، د بشري حقوقو ژغورنې او د لژکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې وه. د دې د مبارزې ښه تشریح د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز پر خپل ټویټر پاڼه په دې الفاظو کې کړې ده. د جمهوریت، بشري حقوقو او د جبر پر ضد جنګیدونکي یو سپاهي یا عسکر مړ سو، دا د ټولو زیان دی. اسما جهانگیر په کال 1950 کې په لاهور کې پیدا شوې وه او له پنجاب پوهنتون د قانون ډیګري ترلاسه کړې وه. په 1980 کال کې د های کورټ او په 1982 کې د سپریم کورټ وکیل شوه. کله چې وکالت پیل کړ نو هغه وخت په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق مارشال وه او اسما جانگیر د جمهوریت د بحالی په تحریک کې شامل سو او جیل ته ولاړه. کله چې په 2008 کال کې د جنرال مشرف لخوا د معزول سوي چیف جسټس افتخار چودري د بحالی لپاره وکیلانو تحریک چلولی، نو اسما جانگیر یو د تحریک له مخکښ وو. پر دې مهال دا نظربند هم سو. هغه ته دا ویل هم ترلاسه دی چې د پاکستان د وکیلانو د سازمان لومړی مشره او په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په بانیانو یا بنسټ ایښودونکي کې و. زورا یوسف د پاکستان هیومن رائټس کمیشن په خوانی مشره او د اسما جانگیر ډیره نږدې ملګری ده. هغه د اسما جانگیر د مرګ په اړه مشال لیډو تول
نقصان ہے.
د اسما جانگیر مړینه یوازې د بشری حقوقو د غورځنګ نه بلکې د ټول هیواد داسې تاوان دی چې نه پوره کیږي. د هغې په څیر انسانان کم وی. په پاکستان کې د هغې همت او هوډ ما په بل چا کې نه دی لیدلې. تر ټولو مهمه خبره د هغې د کار و. هغې به خلکو ته الهام ورکاوه. د بشری حقوقو د کمیسون کسانو ته الهام ورکاوه. خلکو ته جرأت ورکاوه چې جدوجہد وکړي. دا ډیره لوی خوبی او ځانګړنه و.
یہ بہت بڑی
خوبی. پر فیس بک پتی ربیا پر ٹویٹر پانا یوازین بحث دا اسما جانگیر دا مرگ دی. د هیواد وزیران، سلاکاران، وکیلان، خبریالان، مدنی او سیاسی فعالان دا غی پاڑا غم لکنی کوي. د پنجاب وزیرالا شابا شریف لکلی پاکستان د جمهوریت او بشری حکونو ستره مبارزه و بایللا. د تریک انصاف یو مشر اسد عمر لکلی چی پر ډیرو خبریو له اسما جانگیر سره اختلاف وو، خو هغه په خپل سوچ او فکر کې ډیره واضحه او ټینګه پر ولاړه وه. د بینظیر بھٹو لور بختاور بھٹو لیکلی چې اسما جانگیر نه ډارېدونکې زړوره او ماتې نه خوړونکې وه. یوې وتلې لیکوالې عائشه صدیقه لیکلی اسما جانگیر مړه سوه، کاش چې یو څوک راته ووایي چې هغه مړه نه ده.
اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې نن د پاکستان یو وتلی قانون پوه او د بشري حقوقو مبارزه اسما جانگیر په لاهور کې د زړه د ناروغۍ لامل په حق رسیدلې ده. د هغې د ژوند او زیار په اړه زموږ همکار مجید بابر د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د اسما جانگیر مرګ د پاکستانی وکیلانو لپاره څومره لویه ضایع ده.
دا ډېر لوی نقصان دی او داسې نقصان دی چې د دې ما ته خدا سم نه ښکاري چې د دې سه آزاده کېدی شي. د دې متبادل هم راته نه ښکاري دې وخت خو نشته. او پرون بله جمعې په ورځ دا ما سره سپریم کورټ کې ملاو شوی وه. نو زما هم کیسنونو د دې هم کیسنونو ما ته وي چې خپل صحت خیال ساتي. نو ما دې ته د پتا باندې فخر کوم ته زمونږ په دې معاشره کې یو ډېر واضح خزای او ما نه دا زما پیشو وه. زه چې کله زما وخت ختم شو نو ما پسې دا د سپریم کورټ سره شوی وه. ما په هغه ورځ چې کله مونږ هینینګ هغه یو زمونږ سرمنی بولي نو هغې کې ما دا ویلي وو چې یو بادر پلار یو بادر جوړ ده. چې د پلار هم ډېر بادر انسان وو مره غلام چې جانې او تاسو ته به یاد وي چې دی د خپل پلار چې دی دغه یخیا په ټایم کې د پلار فوجي قانون لاندې چې نظر بند شو نو دې خپل پلار نظر بندی چیلنج کړل سپریم کورټ کې. هغه اسما جانگیر مشهور کیس دی. هغه واحد ججمنٹ دی چې کوم کې سپریم کورټ دا ویلو چې فوج خپل ملک معاشره نشي وګوري.
قاضی صاحب تاسو ته دی چې تاسو ملاقات وسره وشو داسې خبره په دې سبانه فشار یا دې تصدم کیانی یا داسې دې خبره کړې و؟
نو ما ته نو مونږ یو ځای داخل شو نو ما ته کایسب خپل صحت خیال ساته. نو ما دې ته چې
بار
پاکستان کے وکالت کے دا یو پائنی دینا بے شمار پدے پروفیشن تراک دے اور دیدی پہنچ راک دے سیدھے کم سنگا پبادرے سر وکالت مکو اور بیا دا سے ایشوز باندھے کم باندھے ہم کھڑے خبر نہیں شکو دے دے پڑھے ضرورت سے خبریں خریدی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې یوازې قبایلي سیمې نه بلکې د بلوچستان صوبې ټولې پښتون میشته سیمې دي هم د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي. هغه دا خبره تیره ورځ په پېښور کې د ملګرو وکیلانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې باید حکومت د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان صوبې پښتون میشتې سیمې دي هم د خیبر پښتونخوا برخه شي. تېر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د ملګري وکیلانو د نوې کابینې د غړیو نه د سوګند اخیستو غونډې ته په خپله وینا کې ولی وویل
بلوچستان کوم د پښتنو علاقې دي چې هغه د دې صوبې ته راشي چې پاکستان دی چې پښتون دی په پاکستان دننه یو وجود شي.
اسفندیار ولی خان د خپل وینا پر مهال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې هغه لوړ پوړي کمیټه ته په اشاره وویل چې موجوده حکومت هم د هغه وزیر اعظم د ګوند دی، نو بیا ولې موجوده وزیر اعظم د کمیټه سفارشات نه مني؟ تردا محل خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو پاړه حکومت سندي ویلي، خو تیر میاش قامی سملای د اعلی عدالتونو دایره اختیار فاټا ته د غزولو په لړ کې یو بل منزور کړي، خو تر اوسه دغه هیواد سنت لا منزور کړي نه ده. البته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې قبایلی اصلاحاتو امریکولو ته ژمن ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د پښتنو حقونو لپاره شوې مظاهره تر خدمتو وروسته د دې ناستې منتظمین وای په کار ده د دوی په نیت شک ونه شي. د دوی په خبره حکومت سره پر شوې تړون انیوکه کول په سر سترګو منی، خو دوی زیاتوي چې مبارزه ختمه شوې نه ده او حکومت ته وخت ورکړی دی چې په غوښتنو یې عمل ونه شو، نو د مظاهرو په کولو سره به تر دې لوی او منظم تحریک پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخنو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وادي پوره نکړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه پرون په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړې چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړه چې دشت ورځې یو میاشت په ټایم ورکړو ځکه په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو، دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل، یا زمونږ ماینونه صفا کول نشول شروع، تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو، نو بیا به مونږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو باندې راشو او یو غټ لار یون به جوړ کړو. داسې غورځنګ براولو د اسلام آباد په طرف چې هغه به په لکونو خلک و، ان شاء الله زمونږ اراده پخې دي.
پرون په اسلام آباد کې د پښتنو پړلت د یوې میاشتې لپاره وځنډول شو. د جنوري په شپږویشتمه پیل شوې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د لاریونونه د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، په قبایلي سیمو کې ښخ شو بمونو د پاکولو، د لادرکه کړل شو کسانو د موندلو او په قبایلي سیمو کې د کرفیو او پوځي چیک پوسټونو د کمولو لپاره شوی و. د احتجاج په ختمولو ځینې پوښتنې راولړ شوي او په ځینو ټکو یې نیوکې کېږي. پر ټولنیزو مطبوعاتو خپر شوي د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ شوي هوکړه لیک کې یوازې دوه مسلې یادې شوي دي. یوه یې د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو د پخواني افسر راو انور نیول او بله له جنوبي وزیرستانه د ماینونو پاکول دي. همداراز دا اعلامیه د وزیراعظم سلاکار انجینیر امیر مقام لخوا لاسلیک شوی او د کم لوړ پوړي پوځي یا ملکی چارواکي نوم پکې نشته. خو د دې احتجاج له منتظمینو څخه یو تن مجاهد وزیر پرون مشال رډیو ته ویل دوی د وزیراعظم ترڅنګ د پوځي چارواکو سره هم کتلي وو او تر هغې وروسته د احتجاج د ځنډولو پریکړه شوې ده.
سره چې کله ملاقات شو نو بیا هم شو رډي راغله، خو بیا موږ ورته وویل
چیسو پورے ریٹن شیپ کا مونگ کا شے نہیں ملا مونگ کا آگو وقت پورے نہ پاس ہو ریٹن کو گورا حکومت کار دے گا نا آخو آرمی یو ادارہ داخو ریٹن کے سنشی کا والے آرمی اور دار ستار وا ولی دیا نا روز تم انجینئر امیر مقام پہ مخ کے دا خبر اٹول ولست ہو گڑا چمنگ میں بیا راز ہو
پ اسلام آباد کی د لسو رزو لپاره شوی د احتجاج کې پزورګونو پښتنو برخه واخسته دلته د سیاسي ګوندونو زینو مشرانو هم خبرې وکړې او دوی سره ملاتړ وکړ
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو څنګه موارد په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو احتجاج پرون پای ته ورسید د دوی په غوښتنو کې یو د لادرکو ورکو شو پښتنو په اړه معلومات د دوی زر تر زر خوشی کول هم دي د احتجاج ګډونوال ادا کوي چې یوازې په دې لس ورځو کې تر او یو زیات ورک شوي پښتانه خوشی شول چې پکې ولسته خبري جنسي هم دي چې د تیر جمعې په ورځ طالبانو خوشی کړل خپل کورونو ته ستانه شول په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پښتنو سیمو په احتجاج کې غنو د هغه کسانو کورنۍ او هم ګډون وکړ چې خپل خپلوان یې لادرکه شوی دی په دغه کې یو د باجوړ سردار خان هم د هغه وای زوی ظهور یې په 2008 کال کې د باجوړ په خیرآباد کې هغه وخت لادرکه شو چې په سیمه کې کرفیو هم لګیدلې و
او خبر دار کرفی لگے دل پوچھ کرفی لگے بولے گا بابا جب خیر آباد تو میں بے درا کا شہر ہے پنجیش روزی وطنی دے وقت تا پنجو رجی پاتی دی کم وزیر اعظم صاحب او دا فوجی داری چکم دی دے تولو تا نو زگا ور کرے دے کنا کاغذ نو ور کرے نو زمن پہ حال باری دے اللہ پاک ورہ نی گی دے ایسا کتاب دے نو زما جی غریب مزدوری کرے لے یاری پر کے پالش کرے لے تو با جول کے میں کوئی نسل دو بو کیا نو مزدوری دے کولا
په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو احتجاج پرون په لسمه ورځ پای ته ورسید د دغو احتجاج کوونکو په غوښتنو کې یوه د لادرکو او رکوشو پښتنو په اړه معلومات او د دوی زر تر زره خوشی کول هم شامل دي
ټوټل شمیر چې کم دی هغه د یو د سوا کم چې واپس شوی دي یاره جی انیشلی هغه یو لیست چې کوم هو د فلور او د تاسو اوس په دې دوران نور چې کوم خلکو را به تکړه دا سونو کړه دا سونو چې اټ شو سونو په کلا وړ شي چې دا چې بار باز ریټیل ډیر مرګ
احتجاج د ځوانانو مشر منظور پښتین پرون مازیګر د خپل احتجاجي ناستې د ختمېدو اعلان وکړ په خپل اعلامیه کې دوی د هم ویل دي چې ټول بی ګنا لادرکه شوي پښتانه دې زر تر زره خوشی کړل شي او که په چا ستور وینو عدالت ته دې راوړل شي د احتجاج یو ګډونوال مجاهد وزیر وایي دوی ډېر خوشاله دي چې ځینې پښتانه خوشی شول او د نورو لادرکو پښتنو لپاره به هم خپل غږ پورته کوي
نور کسان پرون په خپل د دوه درې کسانو به درک او ورونه او دغه راغله په قاعده د سټیج نه بیان وکړه چې دلته زموږ کوم پکچر د ورونو لګولې او د سو میاشتو نه به درک شي آگا چکم دی بیگا کورونا تر سدلی لحاظ دا پکچر لڑے گئے گا نا نو دا سے وزیرستان نا خبرونا راضی چی مونگ چی سمرا کسانو رکھ شوی ہو مطلب چی دا کم مونگ دا توایاتی نا دا غر اخلاص کڑی شوی دی ملکل مونگا چی کم دا کنفرم کو کنا نو آم مطلب دا کور نا دا در اشتدار مونگ تا کالو گی چی دا کسان را اخلاص کڑی شو نو آم نا بعد مونگو آئے مطلب سٹیج نا اعلانو کو چیارا دا کسان را خوش کڑی شو دا کور والی نا دا کنفرم کولو نا رست بیا مونگ اعلان کو
دا عوامی نیشنل گوند دا زوانانو سازمان مشر محسن دا وروای دوی ته داسې رپورټونه راغلي چې تر او یو زیات لادرکه کسان په مختلفو سیمو کې خپل کورونو ته را ورسېدل
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځینو خبرو کې په مهمو مسلو پرمختګ نه دی شوی د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې اسلام آباد ته تللی پلاوی د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو لپاره په یو میکانیزم موافقه کړې خو په داسې مسلو چې کابل ورته اهمیت ورکوي پر ډیرو نه دي سلا شوي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې دواړه لوري باید پر ځینو مسلو په ګډه کار وکړي په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زین اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه ویل سوي چې دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاوو د دو ورځنیو خبرو په پای کې خپره سوه، راغلي چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقې لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسېد. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقې شوې، خو پر یو شمېر نورو مسئلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو ښه بحثونه وکړل، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و، او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقش لا نه دی لیدلی چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوي چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ائتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حملې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت ته د افغان حکومت ملګرو ملتونو کډوالو ادارې سره په شریکه ادویستانه کړی. د دوی په خبره دې سره به کډوالو ته د مهاجرت په لړ کې د یو ان ایچ سی آر هغه پیسې هم ملاو شي چې د خلکو ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د پکتیکا او خوست نه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل نور.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره خپلې غوښتنې په دې توګه مشال رادیو سره شریکې کړې.
کدای مش غوړي مش خپل وطن یا خپل خلک شمیروي، یو نشار د کښینی ګورنمنت اف پاکستان د کښینی ګورنمنت اف افغانستان د کښینی چې کیم انټرنیشنل رولز ریګولیشنز دی هغه مطابق ته مشته اپسي جوړه کی چې پاک شي مش ډیر مفاد د مهاجرینې دا خلک چې واپس لور شي ولته امنیت نشته دی او نه هغه نشار مشته هغه حقوق به رکوي چې
پاکستان
د کډوالو یو بل تن استازی مولوی جلال الدین وزیر وایي هغه کډوال چې بیرته واپس شوي نه ژوند خوندي دی او نه ورته هغه بشري او انساني حقوق ورکړل شوي دي.
کیم خال چې لور د هغه تضمین نشته او کیم خال چې لور د هغه ته بشري او کیم انساني یا د مشر سره چې کیم متعلق حقوق دي هغه مینه محروم شوي. رزرنګ چې زموږ ته انیشار د مهاجرت کارډ ورکړی دی او زه د یو ملک نه بل ملک ته وښته یم، نو باید چې پاکستان دا تسلیم کو او موږ سره په دا انداز باندې وچلی چې څرنګه زه مهاجر یم او مهاجر تسلیم کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو د ادارې مسؤلین د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو د بیرته ستنیدنې او هغوی ته د پوره حقوقو د ورکولو لپاره د افغان او پاکستان حکومت او د نیو ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیز تفاهم لیک ته اړتیا شته. د یادې ادارې مشر هاشم حلیم وایي
د افغانستان حکومت او د یو ان ایچ سی آر دفتر سره په دې ارتباط کوم تفاهم نه دی شوی، بلکې پاکستان په یو اړخیز ډول دوی ته نیټه تعینوي تر څو خپلو سیمو ته ستانه کړي. یو ان ایچ سی آر موږ ته وعده راکړی ده چې کچېرې د درې اړخیز تفاهم له لارې دوی ستانه شي، دوی ته به د مهاجرت د نړیوالو اصولو سره سم ټول حقوق مهیا کوي.
له شمالي وزیرستان څخه زرګونه کورنۍ هغه وخت کډه کولو ته مجبوري شوې کله چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته پر کډوالۍ سربیره دغه کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم میشتې شوې. له دغو کورنیو یو شمېر وارد مخه لا په ځینو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازګر 5:30 بجې شوه دی لاند خبرونه د انیسا اجمل ناور. نومیالی قانون پوها د بشری حقوقو فعال اسما جانگیر د شپږ شپږ کلونو په عمر کې وفات شوه. پاکستانی رسنۍ وایي اسما جانگیر بیګار روغتون ته وړل شوې چې نن مړه شوه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې د هم د خیبر پښتونخوا برخه شي. تېره ورځ په پېښور نشترحال کې د ملګري وکیلانو غونډې پر مهال اسفندیار ولی خان دا خبرې وکړې. په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کې د زن په اړه غونډه روانه ده. دا غونډه د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان پاټا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړه کړې ده. د سازمان مشر شوکت عزیز وایي د ننني بحث په پای کې خپله راتلونکي کړنلاره ټاکي. په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو مدني فعالانو د پښتنو رسمي احتجاج کوونکو مهلت ورکړی چې که حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې عملي نه کړي نو ځل به بیا د احتجاج لپاره راغونډېږي. د احتجاج کوونکو پرین په اسلام آباد کې پرله د یوې میاشتې لپاره وځنډو. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمه ییز امنیت لپاره په شریکه کار کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سره په واشنگتن کې لیدلی او دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون یې په سیمه ییزو معاملو خبرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د ژمي په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرشوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیرین مشال ریډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې بهرني جنګالي چې د داعش په لیکو کې جنګېږي هم مشل شوي دي. نن ایران د اسلامي انقلاب نه درشمه کلیزه لمانځي په دې موقعه د هیواد ولسمشر حسن روحاني په سیاست کې له موجودو خلکو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي امریکا او جنوبي کوریا او سم د شمالي کوریا په اړه په پالیسۍ کې متحد دي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي کوریا کې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې زموږ د همکار بشیر ګواخناور.
تیر کال د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په اړه د پولیسو تحقیقاتو ښودلې چې هغه اسلام ته سپکاوی نه و کړی. چارواکو ویلي چې پر هغه لګېدلې تورونه بې بنیاده وو. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ترګرۍ ضد یو عدالت دی کیس کې یو کس ته د مرګ سزا او دیرشو نورو ته د مختلفو قید سزا به واورولې. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پر دې فیصله ځکه نیوکې شوي چې شپږشت نور کسان پرېښودل شوي دي. دغه کسان چې د عدالت د پریکړې له مخې بری کړل شول په مردان کې د مذهبي ګوندونو ځینو کسانو تود هرکلی وکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د دغو پرېښودل شوو کسانو خلاف به په عدالت کې اپیل کوي خو د مذهبي ډلو فعالانو د مظاهرو په کولو سره خبرداری ورکړی چې داسې باید ونه شي. ډان ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي چې مذهبي سیاسي ګوندونه له دې مسلې ګټه اخلي چې باید مخه یې ونیول شي. ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا پر حکومت هم غږ کړی چې د پرېښودل شوو کسانو خلاف دی عدالت ته درخواست جمع کولو څخه ځکه نه راګرځي چې که داسې وشول نو د مشال خان په وژنه کې به انصاف نه وي شوی. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان په اړیکو اداریه خپره کړې ده. په دې ادارې کې ویل شوي چې اسلام آباد وایي پر ډیورنډ کرښه یې اغزن تار تر ډېره پورې لګولی دی. د دې کار مقصد د وسلوالو ډلو مخنیوی او امنیت ټینګ ساتل دي. افغانستان پر دې کار نیوکې کوي او وایي چې اغزن تارونه نه بلکې د پالیسیو بدلول به د ترګرۍ مخه نیسي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې ویلي چې ډیورنډ کرښه خواوشا 2611 کیلومتره اوږده ده او پاکستان وایي چې پر ټوله پوله د اغزن تار لګول به تر راتلونکي کاله پورې پوره شي. افغانستان تور پوره کوي چې له پاکستانه طالبان ورزي او هلته حمله کوي خو اسلام آباد دا ردی او وایي دوی د سیمې امن ته په ژمنتیا سره کوشش کوي چې له مختلفو لارو څخه د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلے په یو اداریه کې لیکلي چې پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو زرګونو ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناسته له پامه غورځولې ده چې ناسمه خبره ده. دغو رسنیو د خادم رضوي یو څو پلویانو په اړه هره ګړۍ خبر ورکوو، خو د فاټا خلک ورته په نظر نه راځي. بلخوا وال سټریټ جرنال او ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د خونړیو بریدونو باوجود له دوی سره سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو
له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجلې په اسلام آباد کې د پښتنو سیمو ځوانانو فعالانو او د نورو احتجاجي پرلت په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فاټا زرګونه ځوانان او سپینګری په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره په پورم نه توګه احتجاج کوي. په دې کې یو غوښتنه د نقیب مسعود په وجنه کې کاکړ د پولیس افسر راو انوار نیول هم شامل دي. هغه پولیس افسر د ماورای عدالت وژنو لپاره شهرت درلودو، خو په اداري کې د احتجاجي ناستې د وخت په اړه راغلي چې واکمن او اپوزیشن ګوندونو غړو د ټاکنو نه وړاندې اسلام آباد کې خزای موندل. مجللی کې احتجاج کوونکي د تری تم کړ شو کسانو په اړه هم غوښتنې کوي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ماینونو لوجې ستونزو په اړه هم غوښتنې لري چې باید چارواکي ګامونه پورته کړي. دوی د هرې ورځې کرفیو نه هم تنګ راغلي دي. په ادارې کې راغلي چې د هیواد په نورو صوبو کې د پښتنو پروفایلینګ یعنی د نومونو ثبتولو په اړه دوی اندېښمن دي چې دوی د هیواد وګړي نه تسلیموي. د مجلې په خبره دا یو غوره موقع ده چې فاټا په قومي دایرې کې راوستل شي او په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د قبایلي سیمو خلکو ته هم د هیواد د نورو برخو په شان جمهوري حقوق ورکړل شي. خو له بده مرغه دا معامله هم د سیاست ښکار شوې ده. ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه د دې مخالفت کوي. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان مهمې رسنۍ احتجاجي ناسته بې معنی ګڼي او ورته پام نه کوي چې دا بیخي ناسمه خبره ده. دغه رسنیو د خادم رضوي 2000 پلویانو خبره بریکینګ یعنی عجل خبرونو کې هر غړې ورکول، خو په زرګونو قبایل ورته په اسلام آباد کې ناست په نظر نه راځي. بلخوا وال سټریټ جرنال وسپانی په افغانستان کې د وسلوالو ډلو بندي قومندانانو او د نورو وسلوالو خوشو کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په دې معامله کې افغانستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. په جنوري میاشت کې افغان ولسمشر شاخوا 15 بندیانو د خوشی کولو امر کړی وو. دغه ټول بندیان د ګلبدین حکمتیار پلویان دي. ورسپان لیکي چې امریکایي فوج هم دغه شان یو پریکړه په سومالیا کې کړې وه چې نتیجې ښې نه وي. په افغانستان کې د وسلوالو خوشی کول به ګټې ونه رسوي. د ورسپان په خبره په افغانستان کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو کنټرول دي او په دې رستو کې په کابل کې لوی بریدونه هم کړي دي. ورسپان لیکي چې د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکي د طالبانو د ظلمونو باوجود مذاکره راتو لپاره هڅې کوي او کوششونه کوي چې سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسه سلورو بجو
اوریدونکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس په شام کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. اسرائیل هغه د خبرو پرون په یو بیان کې وکړه. اسرائیل په دې وروستیو کې په شام کې د ایران له ملاتړ برخمن اهداف باندې بمباري کړې او ادعا کوي چې ایران یې یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سفی الله ستانکزی نه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس وروسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي او له قید او شرط پرته هواری غوښتي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حملې کړې دي. په دې بریدونو کې تر ډیره د ایران لملاتړ برخمن ملشه او اهداف په نښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه، بلکې د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو حملو ته هم ګوته نیسي. د دې خبره د دغو تاوتریخوالیو په اوج کې دی. په سوریه کې ټولې ښکېلې خواوې نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویاند سټیفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي ښاغلی ګوتیرس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غځېدل له نږدې څاري. اسرائیل د فبروري په 9 وویل یوې دافع هوا د دوی F-14 جټ الوتکه رانسکوره کړه. د اسرائیل پوځ ویلي دا جټ په سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمن پوځیانو په اهدافو تر بمبار وروسته خپلې قرارګاه ته په لار وچې اوشتل شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل ایران د سوریې له خاورې په کار اخیستل لوغواړي په اسرائیل برید وکړي، خو دوی به دا اجازه ورنکړي. ایران د اسرائیل د ورانولو په هدف د سوریې له خاورې کار اخلي او په اسرائیل برید کوي. اسرائیل د دې وروستي برید په خاطر ایران او کوربه سوریه مسؤوله بولي او د خپل خاورې او امنیت د ساتلو لپاره هر څه چې ضروري ترسره کوي.
پرون د جټل وتکی پیلوټان بیا د اسرائیل لخوا ژغورل شوی دی، خو ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور او د اسرائیل جنگي الوتکې د نسکورولو خبر رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو غونډه کې وویل په نورو برید کوونکو هیوادونه بری ته نشي رسیدلی.
کشوری فکر میکنه از طریق تقویت تروریسم،
کوم هیواد فکر کوي چې د تروریزم د تقویت یا په نورو هیوادونو کې له لاسوهنې او د ګاونډیانو له بمباره کولی شي مطلوبو پایلو ته ورسیږي، تیروتلی دی. موږ د سیمې د امنیت لپاره چمتووالی لرو.
ما آمادگی داریم برای امنیت منطقه.
په سوریه کې د ایران او اسرائیل لانجې داسې وخت پیل شوې چې دا هیواد وارلمخه کورنیو جګړو سخت ځپلی دی. له 2012 کال راهیسې چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو ترمنځ جنگ پیل شو، شاوخوا 400,000 سوریایان وژل شوي او 12 میلیونه نور بې کوره کړای شوي دي.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، رویټرز لیکي د شام په وکلنه جګړه کې د بشار اسد پلوه عسکر او کورد ملیشا په یو شمېر سیمو کې د یو بل خلاف جنګیږي، خو په آفرین سیمه کې دواړه بیا د ترکی خلاف دي او له یو بل سره مرسته هم کوي. رویټرز لیکي که څه هم په آفرین کې د شام رژیم د کورد ملیشاو نیخ په نیغه مرسته نه کوي، خو دای کوشش دی چې په دغه سیمه کې د کورد ملیشاو عام وګړو او سیاستوالو په تګ راتګ ځان خاموشه وساتي. د دغه لیکنې مهمې برخی په دې رپورت کې اورو. رویټرز لیکي په شام کې حکومت پلوا او کورد ځواک په مختلفو سیمو کې د یو بل خلاف جنګیږي، خو په آفرین کې بیا د دواړو مقصد یو دی او هغه د ترکی مخه نیول دي. دواړه خواوې په سیمه کې د ترکی مخ په زیاتېدونکي اثر رسو خلاف دي. د شام ولسمشر بشار اسد وای د امریکا ملاتړ لرونکي کوردی عسکر په آفرین کې د ترکی خلاف جګړه کې د یو داسې چا مرسته لري چې نه غوښتل د کوردانو مرسته وکړي. ترکی 13 میاشت په آفرین سیمه کې عملیات پیل کړل چې له دغې وروسته کوردانو د دمشق نه وختنه وکړه چې نور عسکر دغه سیمې ته ولیږي. رویټرز لیکي شامي حکومت داسې سنیخ پنیغه ونکړل، خو آفرین سیمې ته کوردی ملیشا عام خلک او سیاستوالو ته د تللو اجازه ورکړه. بلخوا د شام په وکلنه جګړه کې د امریکا لپاره په موجوده وخت کې یو مشکل دا هم پیدا شوی دی چې د دوی ملاتړ لرونکي کورد ملیشا باید د ولسمشر اسد سره په روانه جګړه کې څنګه معامله وکړي، ځکه چې کورد عسکر د امریکا نه پوځي مرسته حاصلوي. په شام کې د کورد جمهوری ځواک ویان اکینو گیبریل وای په آفرین کې د روانې جګړې د مخنیوي یو شمېر لارې دي، خو بنیادی لاره د شام د رژیم د عسکرو لخوا ده. د کورد او شامی عسکرو ترمنځ پر دې مسله یووالی شته او باید د آفرین پر مسله دواړه خواوې نور هم بحث وکړي. په آفرین کې د شام حکومت د کوردانو زیاتره بشري مرستې کوي. رویټرز ته د بشار الاسد په ملاتړي ځواک کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی په آفرین کې پر ځینو ځایونو کې د کوردی ملیشاو په تګ راتګ ځان غلی کوي، چې مقصد یې په دغه سیمه کې د کورد ملیشاو د ترکی خلاف نښته کې مرسته کول دي. بلخوا کوردی چارواکي وایي دوی په آفرین سیمه کې د دمشق مرستې ته ضرورت لري او د ترکی خلاف دغلته د روان جګړې په ګټلو کې د دمشق رول له پامه نشي غورځېدی. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتارس په شام کې په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیل په شام کې دننه هوایي بریدونه ترسره کړ. شام له 2011 کال راهیسې د کورنۍ جګړې سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په جلال آباد کې د نشې توکو پر ضد تر سرلیک لاندې د سلویختو ټیمونو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ پیل شوی دی. په دغه ټورنمنټ کې هر ورځ دوه ټیمونه لوبیږي، چې لومړۍ لوبه یې د وطن دوست او 11 سټار کرکټ ټیمونو ترمنځ وشوه، چې پکې 11 سټار وطن دوست کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د دې ټورنمنټ لومړی لوبه د 11 سټار او وطندوس کرکټ ټیمونو ترمنځ وه، چې لومړی توپ ویشتنه 11 سټار وکړه، چې وطندوس ټیم ته یې په 200 اوورونو کې 193 منډې هدف وټاکه، خو وطندوس ټیم ونتوانېده چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ کرکټ اکاډمۍ یو تن لوبغاړی عبدالوهاب د دغه ټورنمنټ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
سلویف ټیمونه دي او دغه مشهور ټیمونه چې وطن دوست دي، دغه 11 سټار دي، وطن فال ځوانان دي، او د سینور ټیمونه دي، خو ټیمونه شته پکې 15 پورې خو ټیمونه شته پکې. روزانه اوس مسابقه کیږي، تقریبا 1:30 شروع کیږي او یو مسابقه کیږي او 2 اوریزه کیږي. نن د وطن دوست کرکټ کلب او د 11 سټار لوبه وشوه، چې 11 سټار اول لوبه وکړه، 93 ټارګټ ورکړه او وطن وطندوس لوبډاله فاتې پکې راغله.
د وطندوس کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی زاهد الله وایي چې د ټورنمنت نه یې موخه دا ده چې ځوانان لوبو ته وهڅېږي او د نشه یي توکو له استعمال څخه وژغورل شي.
زمونږ د ټورنمنت څخه یوازینی هدف دا دی تر څو ځوانان وکولی شي چې نشه یي توکو څخه ځان وساتي او دلته راشي ساتیری دپاره. لکه څنګه چې تاسو دلته عملاً ګوري چې دلته په زرګونه کراوډ یا تماشاچیان راغلي دي، میچ څخه خوند واخیستو.
د 11 سټار کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی متی والا همراز وایي چې هڅه کوي چې په ټورنمنت کې ښه لوبه وکړي چې د ولس کلنو ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
یو ټورنمنت دی چې ښه پلیران پکې لوبېږي او د ځوانانو روحیه ورسره جګېږي او د دې ځای تشویقېږي او بیا 17 ته او بیا 19 ته او بالاخره نېشنل ټیم ته. همدغه زموږ نېشنل ټیم پلیران د همدغسې ټورنمنټونه وځي. انشاءالله امید لرم چې ډېر ځوانان به دندې نه لاړ شي. هم دا امید لرم انشاءالله چې خپل پرفارمنس وښایم او په راتلونکي کې د نېشنل ټیم یو تن غړی شم.
د ذکر وړ ده چې د کرکټ ټورنمنت دې لوبې ته په سلګونو تنه ننداره کوون کی هم راغلی ول چې لوبه یې په چکچکو او ولولو سره بدرګه کوله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور په ایڈورډز کالج کې د پښتنو د کلتور او راز ولمانځر شو. پر دغه مهال په راجوړ شوی دستور کې د سیمې روایتي خوراکونه او کالي هم ایښودل شوي وو او د زده کوونکو لخوا د سیمې روایتي اتڼونه هم وړاندې کړل شول. نور حال د شاهین بنیری نور.
د پېښور په ایڈورډز کالج کې پرون د پښتو ټولنې د سوري لاندې د پښتنو د دود دستور په اړه په ځوان کول کې د بیدارۍ په غرض د پښتنو د کلتور ورځ ونمانځل شوه. په دغه مهال پر جوړه شوې دستور کې د سیمې روایتي خوراکونه او کالي ښودل شوي وو او د قبایلي سیمې زده کوونکو خپل روایتي اتڼونه هم وړاندې کړل. د کالج د پښتو ټولنې یو غړي الله نظر خان مشال ریډیو ته د دستوري په اړه صدا سی ویل.
پښتو سوسایټي ایڈورډز کالج ارینج کړی و چې په دې کې مختلف سټالز وو، د خیبر پښتونخوا مختلف سټالز وو چې په کې موږ هیسټریکل هینډی کرافټ سی یو کوم چې مطلب ډیر زیات سلو کالو نه زیات تاریخ لري. بل دا چې موږ په کې مطلب ډرای فروټ سی یو فروټ سی یو ډیفرنس کلر مو خو د مشالی بیا چې څومره دغه ایباف 30,000 خلکو پکې شرکت وکړو چې پکې ټیچرز وو ډیفرنٹ کالج یونیورسٹیز نه خلکو پکې ایکټیویټیز مطلب وکړل سر او مطلب لطف واغسته انجوائے ته وکړه. موسیقۍ محفلونه پکې وو، رباب مو منګه پکې وو او ایون اتڼونه پکې وو.
په دې میله کې د افغانستان نه راغلو زده کوونکو هم سټالونه لګولي وو. د افغانستان په تاریخي او کلتوري ارزښتې راغلو میلمنو ته معلومات ورکړل. په دغه اړه یو زده کوونکی شفیقه شیرزاد وایي
زمونږ چې ودا افغان کلچر ریپرزینټ کولو په دې کې مونږ تا کم افغاني کم چې ډریسز دي کم چې داغه کیټ اپ دي کم فروټس چې زمونږ دي میوجات وغیرہ کم ډیشز چې دي کنه دا ټول پکې مونږ سټوډنټس ته هغه کړل شو کړل او خپل کلچر هم دا سی ورته شو کې دا سی هغه چې کم دی کلتوري دا زمونږ امرست کولې شي زمونږ وطن کې امن او امان راشي او دا کم حالات چې دي د دینه باید زمونږ ملک شي کم دی هغه محفوظ دي.
د کالج انتظامیه وایي چې دغه رقم غونډې او دستوري د دې لپاره راجوړوي چې ځوان کول د خپل تاریخي او کلتوري قدرونو نه خبر شي او هغوی ته د خوشاله موقع هم په لاس ورشي. په دستور کې د پېښور د اوسیدونکو په ګډون ځینو بهر ملکی سفیرانو هم برخه واخیسته.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د ګلپاڼې په غږ کې د سندرې ترازو.
گما مرمن رہے گما ہر
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځي به بل موضوع ته چې د یوې ټولنې د پرمختګ، سولې او امن لپاره شاعري، موسیقي او نورې کلتوري او ادبي هلې ځلې څومره ضروري دي. دا رپورټ تاسو لپاره نجیب عامر وړاندې کوي.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنګونو او وحشت نه ډکې وې، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولس ته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري، او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
ټولومن د امن او د مینې منابیان پاتې شوي دي. نو زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنې 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمنګ دا سیمه چې زمنګ دا منځخه چې دا کوم حالات سره بخت په داسې حالاتو کې صبر شې دی. هغه زمنګ د کامیابی او زمنګ د پرمختګ واید لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي. د دې سرو چې دغه صبر خبره کوي دا کلم چې کله چې یو تار به صبر شي ناقرار شي نو هغه بیا خساز نشي رغولای.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارموله پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځونو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي، خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال فلمونو پرته نن سبا اکثره هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري.
دو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې معاشري او د دې دایې په دې دغه کارونه کېږي او کېده کنه. هغه هغه فلمونه څهونه کړه په هغې باندې چې دې تقریبا تو د هغه جنس بد بدین کړو روپۍ مو لکې د شور نه هم پکې خلاص شو، اصل پټې مټې وغې نه هم پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کته. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبرو کو نه مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کیږي مونږ خشه جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت خکلی داسې ډرامې هم وړاندې شوې چې پکې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعد الله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. کولی شئ زموږ ټول پروګرامونه د مشال ریډیو په فیسبوک او د دې سره سره په ټویټر پاڼه هم وګورئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. د خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو لنډ خبرونه یو ځل بیا زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جانگیر د شپږ شپږ کلونو په عمر کې وفات شو. پاکستانی رسنۍ وايي اسما جانگیر بیګار وختون ته وړل شوې چې نن عمره شوه. نوموړي د فروری پاتمه په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته هم ورغلی و او د خپل ملاتړ اعلان یې کړی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان وایي د قبایلي سیمو تر څنګ د بلوچستان پښتون میشت سیمې دي هم د خیبر پښتونخوا برخه شي. تېره ورځ په پېښور نشتر حال کې د ملګري وکیلانو د غونډې پر مهال اسکندیار ولی خان دا خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو مدني فعالانو د پښتنو نورو سیمو احتجاج کوونکو مهلت ورکړی چې که حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې عملي نه کړي نو یو ځل به بیا د احتجاج لپاره راغونډېږي. د احتجاج کوونکو پرون په اسلام آباد کې پرلت د یوې میاشتې لپاره وځنډو. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمه ایز امنیت لپاره په شریکه کار کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلوین سره په واشنگټن کې لیدلی او دواړه خیزه تعلقاتو په ګډون یې په سیمه ایزو معاملو خبرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د ژمي په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرشي وبله اوښتې ده. د وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله سفل شوې او لا هم د وسلوالو په وړاندې جدي عملیات دوام لري. نن ایران د اسلامي انقلاب نه درشمه کلی سلمان سی په دې موقع د هیواد ولسمشر حسن روحاني په سیاست کې له موجودو خلکو یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. نن په سلګونه زره کسانو د حکومت لخوا جوړو شویو لاریونونو کې برخه واخیسته او د امریکا او اسرائیل ضدیه شعارونه ورکړل. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي امریکا او جنوبي کوریا اوس هم د شمالي کوریا په اړه په پالیسۍ کې متحدي. نوموړي پرون اول دی او د جنوبي کوریا ولسمشر پر دې سلا شوي چې شمالي کوریا خپل اټومي او بلاستیک میزایلو پروګرام نوي پرېښودي تر هغې یې په اقتصادي او پرمختیایي توګه یوازیتوب ته د دوام ورکولو ضرورت دی. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش په شام کې په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان دانی ساجمل او زموږ تکنیکی همکار علي محمود ترنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.